اقتصادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم سالی محمد سالی باشین.
ډیر مننه ستار فروخت تاسی ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې 219 پروګرامونه هم د دې خبرونه په دوي منیمای کې اوریدل سي دین صاحب پلاټه کې او دورو کو دوستانو د پلاټنې پروګرام په خبري راپورونه کې اوري چې د کورونی چارو وزارت وایي په محرم میاشت کې د شیوګانو د خوندیتوب لپاره ځنګړي امنیتی تدابیر سنجول سوي. نن د شنبه د وژي اسمبلی 11 د سپتمبر 2 د بدخشان ولایت په خوانی شاروال لخپلې وساتون کې سره تیر مشم په یو چودن کې ووجل سو. یو افغان پناغشتون کې چې په فرانسې کې یو سړی په چړې وجلې او څو نور ټپیان کړي د مهاجرت د موضوع په اړه په دغه هیواد کې تازه بحثونه پارولې دي. د سره صلیب نړیوالو کمیټې وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یو توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د بدخشان ولایت په خوانی شاروال جنرال نذیر محمد نیازی او یو ساتون کې په یو چودنه کې ووجل سو. د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحانی ازادي رادیو ته ویل چې چودنه پرون ماښام د فوټبال په یو میدان کې د ځای پر ځای سوي ماین له کبله وه. د دې چودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په سیمه کې د ازادي رادیو د خبریال د معلوماتو له مخې جنرال نذیر محمد نیازی چې د ولسي پاڅونوالو مشر هم و، دوی میاشتې مخکې د شاروال په توګه خپله دنده پرې ایښې وه. یو افغان پناغشتون کې چې په فرانسې کې یو سړی په چړې وجلې او څو نور ټپیان کړي د مهاجرت د موضوع په اړه تازه بحثونه پارولې دي. د بدسل کې ده چې دغه افغان وګړي له تاوتریخوالي د ډک کار په اړه نور جزئیات رابرسېره سوي دي. تحقیقونکي وایي قاتل ظاهرا رواني ستونزې درلودې او مخکې تر دې چې یو 19 کلن سړی د چړې په گزارونو ووژني تر حد زیات چرس څکولی وو. هغه په دې حمله کې چې د شنبه پر ماپښین د فرانسې په لیون کې د بس په یو تمځای کې وکړه 8 تنه نور ټپیان کړي دي. څارنوال نیکولاس ژاکیت پرون په لیون کې یو کنفرانس ته وویل د دغه کس په عامو سوابقو کې 2 هویتونه او د زیږیدنې 3 نیټې ثبت سوي دي. د 8 ټپیانو له جملې 2 تنه پرون هم په روغتون کې بستر و، خو د دوی صحي وضعیت جدي نه دی بلل سوی. د سولې ولسی حرکت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅو په لړ کې پرون په پکتیکا کې غونډه وکړه. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست رسنوی ته په یو صوتي پیغام کې ویلي د قومي مشرانو او مدني فعالانو تر څنګ د پکتیکا په لسګونو اوسیدونکو په دې غونډه کې ګډون کړی وو.
هغوی د غونډې پر مهال وویل چې موږ ته معامله د منلو وړ نه ده. یو ځل د ډاکتر نجیب الله پر مهال موږ په یو معامله کې ښکېل شوي وو، له کبله تر اوسه وژل کېږو. هغوی وایي د یوې رښتینې سولې په لټه کې دي.
د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې هم په نورو ولایتونو کې دې ته ورته غونډې جوړې کړې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یوه توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د دغه کمیټې په وینا د پرونۍ حملې 40 تنه ټپیان د زمر ښار په روغتونونو کې تداوي کېږي. د یمن لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس فرانس راوخین شتاین د سیمې تر کتنې وروسته چې لا هم د ژغورنې ټیم له نړیدلې ودانۍ څخه مړي راایستل په دې اړه خبرې وکړې. د یمن د حوثیانو ډله چې د ایران متحده ګڼل کیږي او د یمن له په رسمیت پیژندل سوي حکومت او سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره په جګړه بوخته ده، پرون تر دې مخکې ویلي و چې په هوایي بریدونو کې 80 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ویلي چې په زمار ښار کې د حوثیانو یو مرکز په نښه کړی چې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو د ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کیدله. د حوثیانو د روغتیا وزارت یو ویان یوسف الحزیری ویلي چې د حملو پر مهال 170 بندیان د توقیف په دغه مرکز کې موجود وو. په پام کې د نن دوشنبه هم په هانګ کانګ کې دیموکراسي پلاوی اعتراضونه دوام وکړي. بل خو د پانتون ماسلانو چې دغه بې رهبر غورځنګ د ملاتړ جوړوي د دوبی تر رخصتي وروسته د 2 اونیو لپاره د ټولګیو د بایکاټ غوښتنه کړې ده. دو لاریونونو ته په داسل کې جواز ورکول کیږي او د عمومي اعتصاب غوښتنه مطرح کیږي چې پرون په زرګونو اعتراض کوونکو د هانګ کانګ هوایي ډګر ته غځېدلي سړکونه او د عامه ترانسپورټ ارتباطي لارې وتړلې. دا په نړۍ کې له ګڼه ګوڼې ډکې لارې ګڼل کیږي. راپورونه وایي چې پرون تر لسو زیاتې الوتنې لغوه سوي دي. دغه اعتراضونه څه باندې دولس اونۍ مخکې پیل سوي دي. اعتراض په هغې غوښتنې سره پیل سو چې حکومت دې هغه لایحه فسخه کړي چې له مخې یې په هانګ کانګ کې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کیږي. اعتراض کوونکو په زمین کې په دغه سیمه کې چې چیني کنټرولوي د پراخې ډیموکراسۍ غوښتنه هم مطرح کړله. د پولند ولسمشر اندجی دودا د روسي نظامي اقدامات امپریالیستي تمایلات وګڼل او ورباندې انتقاد وکړ. ده د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې په زور سره د سرحدونو پر بدلون سترګې پټې نه کړي. د پولند ولسمشر وویل چې په دې وروستیو کې اروپا امپریالیستي تمایلاتو ته د ستنېدنې شاهده ده، یعنې په زوره د سرحدونو تغییر، د نورو هیوادونو په وړاندې تیری، د مځکې تر ولکې لاندې راوستل او د خلکو نیول. ان جی دودا په ورسا کې پرون د دویمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کلیزې په مناسبت په جوړسو مراسمو کې دا خبرې وکړې. هغه په 2008 میلادي کال کې په ګرجستان کې د مسکو د حالت او په 2014 میلادي کال کې د اوکراین د سرحدونو تغییر ته اشاره وکړه. دودا وویل چې پر دغو اقداماتو سترګې پټول د سوله ییزې حل لارې خوندیتوب نه دی، دا د زیاتو تیریو لپاره د زمینې برابرولو د یوې ساده لارې جوړول دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ورسا کې دغو مراسمو ته نور بلل سوی. په دغو مراسمو کې د نورو مشرانو تر څنګ د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس، د جرمني ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم ګډون کړی و. د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت کې د شیعهګانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر سنجول سوي دي. په بل راپور کې اوري چې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د رای ورکولو نوملړ ستونزې لري.
موږ تمه دا وه چې بایومیټریک د زده په دې اړه باندې فعاله رول ولوبوي. ټول مسایل په آنلاین یا په هغه ټکنالوژي په اساس باندې په مؤثره ډول باندې تر کار لاندې وي.
په هلمند کې فعالان شکایت لري چې د کجکي د نوي غځېدلي لاین کیفیت خراب دی.
پلکونه ډالر پر مصرف سوله ټول شخصي جبو ته تللی دي او دغه پیسې یا غلا سوي دي یا بل خواته.
د جرمني ولسمشر د پولند له خلکو بخښنه وغوښتله. دوه اونیز پروګرامونه د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیه خانو او عبادت ځایونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وایي چې په دې برخه کې امنیتي تدابیر نیول سوي او کومه ستونزه به رامنځته نه سي. خو ځینې امنیتي څارونکي وایي چې په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیه خانو او جماعتونو د ښه امنیت په هدف دي کشفي او استخباراتي ځواکونه ډېر فعال سي. اجمل تورمان او په دې اړه نور تفصیل.
د محرم میاشتې پر داخلي دلو سره په افغانستان کې د شیعهګانو د تکیه خانو او عبادت ځایونو د امنیت خوندیتوب ته تدابیر نیول شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې دوی خپل چمتووالی لري او د مراسمو پر مهال به هیڅ ډول امنیتي ستونزه رامنځته نشي. د دغه وزارت د ویان مرستیالې مروا مینی د یک شنبه د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د وی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې پر رسیدلو سره د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دغه لس ورځو کې د جماعتونو او تکیه خانو د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي او جدي امنیتي تدابیر لري او کومه ستونزه به رامنځته نه شي. اغلی امینی وویل چې له محرم میاشتې پرته هم د کورنیو چارو وزارت د شیعهګانو د راټولېدلو د ځایونو د خوندیتوب لپاره چې ډېر ځله له امنیتي ستونزو سره مخ شوي امنیتي ځواکونه ګمارلي دي. نن دوشنبه د محرم د میاشتې دوهمه نیټه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت په ځانګړي ډول لومړۍ لس ورځو کې چې د شیعهګانو په تکیه خانو او عبادت ځایونو کې ګڼه ګوڼه ډېره وي د امنیتي تدابیرو د نیولو خبره په داسې حال کې کوي چې مخکې تر دې په دغه میاشت او له دې پرته هم د افغان شیعهګانو د راټولېدلو په مرکزونو چاودنې او انتحاري حملې شوي دي. د دغو حملو مسؤلیت ډېر ځله د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی دی. ورسته حمله چې په کابل کې د زمری د میاشتي په شپږویشتمه د شهر دوبی په هوټل کې د یو واده په مراسمو کې وشوه، اتیا کسان ووژل شول او یو سلو شپته نور ټپیان شول. خو د امنیتي چارو پوه جاوید کوهستانی وایي چې په کار ده په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیهخانو او جماعتونو د ښه امنیت په هدف کشفي او استخباراتي ځواکونه ډیر فعال شي. دوی د پولیسو حضور د کم کړی، کشفی او استخباراتي بنسټونه د ډیر فعال کړل شي، ځکه موږ په دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست کې د بنسټونه لرو. په ځنګړي ډول د ملي امنیت ریاست کولای شي خپل مخفي کسان زیات کړي او کومه تلاشي چې په دغه محفلونو کې کیږي دا کار د خپل د سیمو خلکو ته پریږدي یا هغه شوراګانې چې په یادو سیمو کې جوړې شوې دي. د ارګ په خبر پانه کې هم راغلی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې پورس په داسې حال کې چې د امنیتي سکتور مسؤلینو هم برخه درلوده، لیو شمیر شیعه عالمانو سره کتلی او د محرم لسیزې د امنیت د ټینګښت په اړه چارواکو ته لازمي لارښوونې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
پر ټاکنو د څار ځینې بنسټونه او د سیاسي جریانونو مسولان وایي چې د رایې اچونې لومړ نوملړ ناقص دی او ډېرې ستونزې لري. دغه انتقاد کوونکي وایي چې دغه نوملړ د رایې ورکوونکو په نمونه کې اشتباه لري. وصل وصل په دې اړه راپور لري چې د یو رایې ورکوونکي په ژغ پیلېږي.
نصیر احمد عابد د کابل ښار د فاضل بیگ په سیمه کې د رایه چونې په یو محل کې نوم لیکنه کړې، خو د رایه چونې په نوملړ کې د نوموړي د نوم او مشخصاتو پر ځای د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د اوسیدونکي نوم درج دی. عابد وایي د کمیسون د اشتباه له امله شاید د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای له حق نه محروم شي.
څو وخت کې دا سایت اعلان کړ چې شما معلومات ته چک کنین نظر به نمبر تذکرې ته وخت چک کړم، معلومات از دیګه کزاس نمبر از ماس. اگر قسم بروسر عملی بساز قسم کیامه یا شاید با مشکل روبرو شوم، شاید از رای محروم شوم، چون معلومات مکمل غلط است. چون این معلومات اگر با بایومتریک سر داده شوه مکمل معلومات غلط است. اسم ولایت بیخی ولایت هم چی که ولسوالی بیخی از قندار است، ماس پغمان است.
لدې سربیره د سیاسي ګوندونو د کمیټې غړی نور رحمان اخلاقی از رادیو ته ویل چې په نوملړ کې د رای ورکوونکو زیات غیر واقعي نمونه درج شوی چې کمیسونه په تصفیه نه دی بریالی شوی.
شاید له څلور میلیونه زیات نمونه خیالي وي، خو یو ټکی دا دی چې هغه اصول چې د انتخاباتو کمیسون او در ملک شرکت له لورې له سیاسي ګوندونو سره پرې هوکړه سوې، که هغه اصول پلي سي خیالي کسان رای نه سي ورکولای.
د دغو اصولو یو موارد دا چې رای ورکوونکي په بایومټریک کې ثبت شي او د بایومټریک دستګاه باید د دې ظرفیت ولري چې د تکراري رای نه مخنیوی وکړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د اعلان له مخې د جمهوری ریاست انتخاباتو کې 9.6 لکه کسان د رای اچونې په شرایطو برابر دي. یوه بل اندېښنه چې په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه مطرح کیږي هغه د رای ورکوونکو د لیست په اړه ده چې د رای اچونې د نوملړ په مرکزونو او محلونو کې مسؤولو کسانو په لاس کې دي. د انتخاباتو پر ورځ دغه نوملړ د رایو مرکزونو او محلونو ته ځي او په اساس د رای ورکوونکو نوم او مشخصات ثبتېږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که چیرې د رایو په محلونو کې نوملړ د رای ورکوونکي کم وي، ویرشته چې د رایو مرکزونو کارکوونکي د شتلس له مخې یو ځانګړي کاندید په ګټه صندوقونه ډک کړي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
اندېښنه خو وجود لري، خامخا په سیمو کې کله چې عملیات پراخېږي نو هلته د عموم کمیشنر یا د دارالانشا د رهبري خبره نه ده، نو هلته د بېلابېلو علاقمندیو او د د حتی د فساد موضوع مطرح کیدای شي چې داسې کارونه ترسره شي. د موږ تمه دا وه چې بایومتریک دستګاه په دې اړه باندې فعاله رول ولوبوي، ټول مسایل په آنلاین یا په هغه ټکنالوژي په اساس باندې په مؤثر ډول باندې تر کار لاندې وي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو په نوملړ کې ځینې غلطۍ مني، خو دغه کمیسون ویان عبدالعزیز ابراهیمی د کمیسون د کارکوونکو له لورې په انتخاباتو کې درغلۍ اراده وي.
تمام برگه های رهدی
در رای چوانی طول پانه در رای ورکون که دو نمرار پاساس پولیتونو که در رای مرکزونو او محلونو تا لگ دول سبیه لبایمیتریک دستگاه و استفاده کیگی در رای ورکون که فیزیکی حضور مشخص کوی لخیالی او هوایی رای و نمخنیوی کیگی لده سر پخواه که در رای پا مرکزونو که در کاندیدانو او بنسټونو ناظران هم لرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مسؤلینو په خبره په نوملړ کې د خیالي رای ورکوونکو ادعاګانې بې اساسه دي. د دغه کمیسون د ویان په خبره 9.6 لکه واقعي رای ورکوونکي تثبیت شوي چې په انتخاباتو کې به ګډون وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو له پیل سره تر اوسه د شکایتونو په سطح کې د خلکو رول صفر دی. رحمت الله افغان پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د انتخاباتي منډو ترلو له پیل نږدې و میاشت اوړي، خو خلک دومره ساړه او زړه ماتې دي چې د انتخاباتي ټیمونو له لوري له قانونه د سرغړونې په اړه یې هیڅ شکایت نه دی ثبت کړی. برعکس، دغه کمیسون وایي چې د انتخاباتي ټیمونو له لوري پر یو بل باندې 9 شکایتونه ثبت شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان قاسم الیاسی د یکشنبه پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از آغاز مبارزات
هغه وایي د انتخاباتي کمپاینونو له پیل تر اوسه د 56 انتخاباتي ټیمونو له لوري پر یو بل باندې 9 شکایتونه درج سوي. په آزاد ډول د خلکو له لوري هیڅ شکایت نه دی درج سوی. که څه هم ښاغلی الیاسی د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوموانه خص خو وایي چې 56 مطرحو انتخاباتي ټیمونو دغه شکایتونه ثبت کړي دي. نوموړی زیاتوي چې دغو انتخاباتي ټیمونو ته خبرداری لیږلی او د تکرار تخلف په صورت کې به نغدي جریمه او د انتخاباتي سیالیو له محرومیت سره به مخ سي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د محمد اشرف خانی په مشرۍ، د دولت جوړونکي او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیمونو ته په انتخاباتي کمپاینونو کې له حکومتي امکاناتو نه د استفادې په اړه خبرداری ورکړل سوی و. په ورته وخت کې یو شمیر انتخاباتي ناظر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې اړه خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکړې په اړه ناغېړي کړي، نو له همدې امله خلک د شکایتونو د ثبت په اړه معلومات نه لري. د افغانستان د آزاد څار بنسټ رئیس مبین ایماق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي کچېرې وضعیت همداسې دوام پیدا کړي، موږ به د انتخاباتو په ورځ د کمو خلکو د ګډون شاهدان یو. خلک دغه بهیر ته د 2014 کال د انتخاباتو په سترګه ګوري، ګومان کوي چې زموږ رایه نه حسابېږي، نو څه ګټه لري چې په انتخاباتو کې برخه واخلو؟ اړتیا ده چې پوهاوی ورکړل سي، که نه نو دغه حالات راتلونکي انتخابات له کړکېچ سره مخ کولی سي. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته انتخاباتي کمپاینونه د روان کال د اسد میاشتې په 6 پیل او د میزان تر 4 به دوام وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د روان میزان میاشتې په 6 تر سره شي.
د رای ورکولو لپاره مو باید د 18 عمر بشپړه کړی وي، د افغانستان تابعیت ولري او نوم مو د رای ورکوونکو په لیست کې ثبت وي.
په هلمند کې د کجکی د برېښنا د لیږد نوی مزه یا لاین بې کیفیت دی. په دې اړه فعالانو هم خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. الیاس دایی پر دې موضوع راپور رالېږلی.
د المونیمو په رنګ ډېر لوړې د برېښنا د لیږد د پایو د نصب او تړلو کار ته لشکرګاره رسېدلی دی. که څه هم عصري لوی کرنګونه یې د ښخولو کار پر مخ وړي، خو د برېښنا د شرکت ګڼ شمېر کارکوونکي او انجینران ژېړې خولې پر سر د کار د بهیر د چټکتیا سره مرسته کوي. د هلمند د برېښنا رئیس وایي د 9.5 شغه پایو کار هم پر تمامېدو دی چې باید په لشکرګاه کې درېدلی وای. انجینر نصرالله خانی ازادي راډیو ټول پایې سمې دي، خو د سنگین څخه د لشکرګاه او کندهار تر دوری او بیا د هغه ځای د لشکرګاه شار د برېښنا تر عمومي سټېشن پورې د برق د نوو پایو سره غځېدلې نوې لین بې کیفیت دی.
چې دا لین باید په چیک سره موږ ته په اثبات ورسول چې موږ ته کار وکړي. لینو پایې موږ د پروژې په ورکړو په پیسو په لګښت هیڅ کار نه لرو. اما لین په چیک باید تسلیم سي او دا ولس ټول په دې پوه سي چې دا پروژه او دا لین دا پایې په واقعیت سره د دوو ولایتو لپاره کار کوي.
ښاغلی کانی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې قرارداد د دوی په حضور کې نه دی سوی، معلومات نه لري او نسي کولی ډیر داسې جزئیات چې په قرارداد کې ذکر شوي دي د رسنیو سره شریک کړي. د کچو هم د پروژې د لګښت په اړه څه ونه ویل، خو د جنو سرچینو د معلوماتو مخې د دغه بی کیفیت لین او پایو قرارداد د امریکا د متحده ایالاتو د انجینری دی و ټیم چې غالبا د یو اس ای ای ډی یا د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یو برخه ده د نږدې 15 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د اسیست په نوم یوې کمپنۍ سره سوی دی. د هلمند مدني فعالین وایي دوی تر دې وړاندې هم اعتراض کړی دی او که بیا هم پروژه بې کیفیته تطبیقیږي نو حاضر دي چې کار بند کړي او په لاریونونو لاس پورې کړي.
لولی پتیالم په هلمند کې د مدني ټولنې د همغږي مرکز مرستیال تجکې ستر لشکرګا شاره پورې دا لین چې دی دا ټوله وسپونیز لین دی، هغه زوړ لین یې ډیر قابلیت لري، تر دغه کتم څو ځای شکېدلې دي. دا لین په لکونه ډالر پر مصرف سوله ټول شخصي جبو ته تللې دي او دغه پیسې یا غلا سوي دي یا بل خواته.
نظر محمد رودي د مدني ټولنې د همغږي مرکز مشر د کجکی د لین په موضوع کې موږ مخکې اعتراض درلود او د دې برق څخه باید موږ کلونه کلونه او حتی تر پیړۍ پورې کار واخلو او په اساسي ډول موږ ګټه ځینې واخلو او همدومره زیاته بودیجه هم د دې دپاره منظور سوې ده.
ویل کېږي د دې لین د ناسم کیفیت له امله شکایتونه تر مرکز پورې هم رسېدلي دي چې د څه مودې دپاره کار بند او د سم لین غوښتنه وسول، خو دا چې بیا یې کار پیل سوی دی علت یې نه دی معلوم. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم دوی کار بند کړی و خو دا چې بیا په کوم دلیل شروع شوی دی یو هیئت دنده ورکوي چې د سره ارزیابي وکړي.
د لاین د ظرفیت په ارتباط یو شی تاسو ته چې جلال الدین په ولسمشر سره ما خبرې کړي دا غي جدي هدایت دی چې هیڅکله به ځان نه تسلیمیږي. پایو کې مشکل نشته، فقط یوازې لاین کې مشکل ده. هر کله چې لاین منګه برق تیر شو او کنټرول شو، چک شو او ظرفیت د زمنګ د برق درلوده، موږ به تسلیمیږو. غیر دا غي نه موږ ته سور خط دی دانشو تسلیم.
یو بل مهمه مسله د کجکی د برښنا د پخوانی فابریکې ترڅنګ د یوې بلې فابریکې د جوړولو چاره دي چې دمګړې روانې دي. دا نوې فابریکه به تر 100 میگا واټ زیاته برښنا تولید کړي، ورسره چخت به د اوبو د ذخیره لپاره د دوهم پاس کارونه هم مخته ولاړ شي. خو د اوسنی 250 میگا واټ برښنا ترڅنګ د جوړیدونکو بلې فابریکې د برښنا لپاره چې ټوله به 1450 میگا واټ کېږي، د لین د لیر شبکې نه د جوړ شوی او که جوړ هم سي د پخوانی شبکې سره شمیر چې اوس یې نږدې 15 کاله کېږي دریو لینی شبکو ته رسیدلی چې د هلمند د شمال په نامه سیمه کې د وهرج مرج باعث کېدای شي. محمود الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
په کونړ کې د کبانو د روزنې فارمونه زیات سوي دي. تفصیل روح الله انوري.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صافي په څوکۍ ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل د کونړ اوبه د هر ډول مایانو د روزلو لپاره مناسبې دي. پخوا به فارم لرونکو له پاکستان د مایانو بچی راوړل چې اکثره به یې په لاره کې مړه کېدل، چې د فارمونو خاوندان به تل د زیان سره مخو.
یعنې دا زموږ دپاره من حیث د کرنې د مامورینو یو د شرم احساس به بعضې وخت کې چې په اسدآباد ښار کې دي د کراچۍ کارتن بند مایان خرڅېږي. د دغې هچري ظرفیت په درې ورځو کې د 800,000 مایانو یا فنګر لینک د تولید ظرفیت لري او د 2.2 میلیونو د ساتلو په کال کې ظرفیت لري.
هغه وایي په کونړ کې د هچري جوړېدو سره به فارم لرونکي په کور دننه د مایانو بچی په ارزانه بیه ترلاسه کوي او هم به د نورو هیوادونو څخه د مایانو د غوښو د واردولو مخه ونیول شي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس له پانګوالو غواړي چې د یادې هچري د کامیابولو دپاره دي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د مایانو د روزلو فارمونه جوړ کړي.
متشبثین باید راشي او دغه هچري وچلی تر څو موږ وکولی شو کونړ ټولې اوبه اوبه دي. کافي منابع لرو چې په ټولو ولسوالیو کې فارمونه جوړ کړو او خپل ژوند په خپل کلی کې په خپل کور کې بساینې ته ورسو. انشاء الله په راتلونکي کال کې به موږ په 100 ټنونه د مایانو پاکې غوښې تولید کړو. هغه مایان چې د ګاونډي هیوادونو نه غیر صحیح مایان واردېدل هغه به نه واردېږي.
د کونړ اوسیدونکي هم د کبانو د بچیو د تولید په هچري خوښ دي. د ولایتي شورا غړی دین محمد پیلوټ او معلم سید مهربان وایي
نیم نیم غټېږم، ډېر ته خوښ یم. دا ټول د ترقۍ عوامل رااله. زما خوراک یا وکړې شم یا باندې و ملیدل زما پسماندگان به وخت
یی نو دا خلکو ته پر ډیره ګټه ور رزکه چې یو خو د غوخه دي ګرنه چې د دې غوخه صحیح غوخه ده او خلکو ته ګټه ور غوخه ده. مونته د پاکستان د کراچۍ نشکري د میان غوخه راځي هغه په میا شو په یخچال کې ساتل کیږي او زیاده تازه غوښه ده.
دا یادونه ورده چې اوس مهال په افغانستان کې د کبانو د کورنیو فارمونو څخه د ترلاسه کیدونکو غوښو ترڅنګ هر ورځ په ټنونو د مایانو غوښې د پاکستان له کراچۍ او نورو ځایونو څخه افغانستان ته وارديږي.
اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله یوه وروستۍ ګڼه کې لیکي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر له ابهام سره مخامخ کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي په عین حال کې چې له طالبانو سره په خبرو کې په لنډ وخت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو خبرې کیږي، د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم یوه میاشت وخت پاتې دی. ورځپاڼه لیکي چې له یوې خوا وخت د دې دواړو پر ضد په منډو دی او له بلې خوا دوی دواړه د یو بل پر ضد حرکت کوي، او دا د نیویارک ټایمز په وینا هغه په خپلو کې جنګیدونکي لومړیتوبونه دي چې ولسمشر اشرف غنی او امریکایي چارواکي د یو بل په مخالفت کې درولي دي، او افغانستان له 2000 لومړي کال راهیسې د سیاسي ابهام له تر ټولو جدي دوران سره مخامخ کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له طالبانو سره موافقې ته د رسیدو لپاره جدي هڅې کوي چې دا به سمدستي بین الافغاني خبرو ته لاره خلاصه کړي. د دې خبرو هدف به د سیاسي پخلاینې د څرنګوالي ټاکل وي، خو طالبانو په ډاګه ویلي دي چې په داسې یو چاپیریال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کول به د جګړې د دوام په معنا وي. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام د لویدیزو چارواکو له قوله لیکي چې وایي دوی د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له موافقې وروسته سمدستي د بین الافغاني خبرو پیل ته تیاری نیسي، خو رسپانه د ولسمشر غنی هغې وینا ته اشاره کوي چې ویلي دي د ولسمشرۍ انتخابات به نوي حکومت ته دنده وسپاري چې له یو ځواکمن دریځ څخه له طالبانو سره خبرې وکړي. رسپانه په پای کې لیکي چې د افغان ولسمشر اندېښنې ژورې تاریخي ریښې لري، ځکه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په نتیجه کې نظام ړنګ شو او په دې هیواد کې ګډوډي راغله. واشنگتن پوسټ رسپانه په خپل وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د متحدو ایالاتو د پخواني سفیر راین کراکر په قلم لیکل شوی مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی موږ د خپلو نږدې متحدانو له خوندي کولو پرته له افغانستانه نشو وتلی. خغلی کراکر لیکي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي او غواړي چې خپل ځواکونه وباسي، یوه ځانګړې مسله له پامه غورځول شوې او هغه دا چې زموږ له وتلو وروسته به پر هغو خلکو څه راځي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت سره مرسته کړې ده. د واشنگتن پوسټ مطلب زیاتوي پر طالبانو دا اعتبار نشته چې د ملکی وګړو ژوند به خوندي کړي، هغه خلک خو لا پرېږده چې د امریکایي ځواکونو د ترجمانانو په توګه کار کړي او دوی له دې مخکې هم حمله پرې کړي دي. رسپانه زیاتوي د امریکا حکومت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو په هر راس پلان کې دا مسؤلیت لري چې دا کسان هم خوندي کړي. کراکر وړاندې لیکي چې له ویتنام د امریکایي ځواکونو د وتلو د محل تیروتنې باید تکرار نشي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د جرمنی ولسمشر د پولند په ویلون شار کې د تاریخ د خونړی نورین لکبله د دغه هواد له خلکو بخښنه وغوښتله. فرانک والټر شتاین مایر چې د پولند ولسمشر سره یو ځای د دویم نړیوالې جګړې د پایل د اتایمی کلزی په مناسبت په جوړسو مراسمو کې د ګډون لپاره دغه شار ته تللی و په دې اړه خبرې وکړې. د لسګونو هیوادونو مشران او چارواکي له دې کبله پرون په پولند کې سره راټول سیوو. نور حال د اجمل تورمان په راپور کې
د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر چې له خپل پولندي سیال انجی دودا سره یو ځای د پولند ویلون خار ته تللی و د دغه خار خلکو ته په خطاب کې وویل چې د ویلون خار د قربانیانو په وړاندې د درناوي په دود سر ټیټوي او د بخښنې غوښتونکی دی. نوموړي وویل
Ich stehe vor Ihnen, den Überlebenden.
زستا سی پوران دی ولاریم څوک چې ژوندۍ پاتې دي د وژل شویو وارثینو سپینګری او ځوانانو د ویلونو سیدونکو زه د مننې او شرمندګۍ په حالت کې ستاسې په وړاندې ولاړم. زه د پولند په قربانیانو د جرمني د ظلم له امله دوی ته د درناوي په دود سر ښکته کوم او بخښنه غواړم.
Und ich bitte
um Vergebung.
Der Poland Volasmasher Andrzej Duda per Poland Alman de Nazianu Brit Yuashiana Amalubala away gande. دوویل دوی نشی کوله دوهم نړیواله جګړه هیره کړی که څه هم د دې جګړې شاهدان اوس نشته خدا ترخی خاطرې باید خوندې شي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دوهم نړیواله جګړه کې چې په ویلون د پولند په نورو ښارونو او ورڅخه بهر کومې پیښې رامنځته شوي نه تکرارېږي په دوهم نړیواله جګړه کې د 3 میلیونو یهودیانو په ګډون 6 میلیونه پولندیان ووژل شول چې ټول تلفات 50 میلیونه کسانو ته رسیدل. شتاینمایر او د نورو حکومتونو او دولتونو مشران پولند ته د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د 80مې کلیزې یاد غونډې ته ورغلي وو. د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس د پولند خلک وستایل ویل د پولند د خلکو شخصیت، اعتقاد او ژمنې دا خلک متفاوت ګرځولي او ټینګار وکړ چې امریکا او پولند له خپلو نورو متحدانو سره د دفاع په برخه کې د یو بل ترڅنګ ولاړ. پینس دا هم ویل چې امریکا د خپلو متحدانو په غوښتنه د خپلو ژمنو د ترسره کولو لپاره پر دفاعي برخه ټینګار کوي. ټاکل شوی و چې په دغه غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ګډون وکړي خو د دوریان په نوم د طوفان له امله چې د امریکا د سواحلو په لور په حرکت کې خپل سفر لغوه او مرستیالې دغه غونډې ته ولیږه. د 1939 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آلمان د نازیان لخوا د پولند اشغال د دوهمې نړیوالې جګړې پیل و.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د بدخشان ولایت پخوانی ښاروال جنرال نذیر محمد نیازی او یو ساتونکی پرون ماشم په یو 14 کې ووژل سو. یو افغان پناه غوښتونکی چې په فرانسې کې یو سړی په چړې وژلی او څو نور ټپیان کړي د مهاجرت د موضوع په اړه په دغه هیواد کې بحثونه پارولې دي. دغه پیښه د شنبې په ماسپښین د بس په یو تمځای کې شوې ده. د سولې ولسی حرکت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په لړ کې پرون په پکتیکا کې غونډه وکړه. د دغه حرکت ویاند وایي چې دوی په دې غونډه کې د سولې د اهمیت په اړه خبرې وکړې. د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یوه توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر 300 زیات کسان یې په نتیجه کې وژل شوي دي. په پام کې د نن دوشنبه هم په هانګ کانګ کې دیموکراسي پلوه اعتراضونه دوام وکړي. دغه اعتراضونه څه باندې 12 اونۍ مخکې پیل شوي چې لا هم دوام لري. د پولند ولسمشر انجی دودا د روسي نظامي اقدامات امپریالیستي تمایلات وګڼل او ورباندې انتقاد وکړ. د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې په زور سره د سرحدونو پر بدلون دي سترګې نه پټوي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي که زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د ننګرهار ولایت د مستوفیت یو کارکونکو ازادي راډیو ته ویلي چې لس کاله په دې مستوفیت کې کار کړی خو د ننګرهار پخوانی مستوفی له دندې لرې کړی او د ده پر ځای بل څوک مقرر کړی دی. دی وایي تقاوت هم پاتې دی او تنخواګانې هم پاتې دي. د ده په خبره په ډېرو شبو وګرځېد خو عرض یې هیچا وانه ورید. او د ننګرهار په ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وویل چې دی د ورته مراجعه وکړي چې مرسته ورسره وکړي.
د انصاف په لټه کې
نوم دې څه دی ورور؟
نوم مې محمد دی، د ننګرهار ولایت نه مې اړیکه نیول.
دا ټلیفون دې په څه خاطر کړی ازادي راډیو ته؟
نامې د څه کړه او چې د په مستوفی ته اجرم 12 کاله مې الته خدمت کړې ده.
ها
عبد الله کی بچ کله مستوفی شو ز زید او وظیفین لری کم زما په ځای خپل او اوخه هغه الته زما په ځای ونیو.
ته تبديل کې دا غي شوبې نه بل شوبې ته تبديل کې کسنګ
نه نه زی به خچوره لری کړم زه نه او بل زه نه او بس او نور بسونه نه او مدیر اداري ته خلیل نومیږي هغه وته دغه کس بلری کو او دا تاسو خو مقرر کو د دې په ځای او ماش بم دي تاواله کو او دا دولس کال کار چکړه دا تقاوت بم دي تا تیز د ټول دي ته ورکو د دې د پختنی والا سوګ تانه به سوګ پختنه و کی دی رئیس ته وی عبد الله رقیبی تا
عبد الله رقیبی س کار کولولته
اته مستفیو دا لاړه ما یا تولا علی وا یا تولا یا تو علی و چقندار کی دا غیر پس لاړه ما غیر اجازه ما د وسی نه با هر خبره د لاشه وزارت ته د لاړم سارن والی ته سارن والی جواب را کو هغه وې دام ریاست دی ومنګم ریاست کابل کی اړیزه ته وکا الته بیا زلانلم کابل ته بیا لاړم ولایتی شورا ته ولایتی شورا یو خطر را کو اړیزه را کړ لاغه اړیزه عبد الله رقیبی اوس کولا
نو ته تقاوت در کړو
نی تقاوت را کړی دی تقاوت پیسې مرا نه ایثار کړی نه همیشه ماش مرا نه ایثار کړی دی او دولس کال می کار کړی تقاوت می ایثار دی نه راکی راته کنه
دا خود والی کار دی والی سوې
دا مخیل سیب چوالی شو دغه چوالی شو دی پس لاړم دا وای ما بندیر نه پازا دی او هغه وزارت کې دی وزارت پوښو ته پوښا او دې کارونه کې زبوت نه وامه دې شنبې والی ته منګه تلو هغه ته والی خوا سره کیناسته ماریزه می وته وړاندې کړل هغه ما وای دغه غریزه بولې چې شورا را کړی دا او عبد الله رقیبی وښ کوله داغه د مخیل سی په واغه بل والی چې وایات الله یاد هغه بل ما بنه پازا دی وای
دسته سي مقرریان د مستوفیتونه غټول وزارت مالی پورې لري کنه
دا غټول وزارت مالی پورې لري خو مالی وزارت کې ځتلې نیما او د غټول ولایتونو چې جلال آباد سره ستولې دا ټول نکټلې د ولایت پورې ولایت شورا پورې سارن والی پورې هیڅ از منګاری زنه داخل
وس کار کې چې وس وسګار شوی
وسا اس کار میں نشتا در بدر گرد کلا یوز کی دیاڑی گور کلا دیاڑی کما نہ دیاڑی شتا نہ خشتا و نہ بچتا
دا وسنے مستوفی سوگ دے دا سوئی
عزت علی ماما وے دس خبر عبد الله رقیبی وے زمو قرار کڑے ماغا موین دے کابل کی استاد سنگ ونی سم
تا شکار اصلاحات اداری پور مربوط دے کنا وزارت مالی پور
عریضہ میں بلا ویلی کلا دا خپلواک ادارو پور سمیر سمیز خپلواک ادارو پور دیتا می چاریزہ ورکلا دی اصلاحات اداری تم یو حیات اٹاکو اگر چاریزہ اخر کرا ہوا تلا وسوی ویل چ دا کابل نہ دا سڑے من پ دا عبد الله رقیبی من پک لری کنے دی وظیفینا او من گلی شونی ولے ما ته به اصلاحات اداری ولایت کیول ضرور ته کابل نہ عبد الله رقیبی من پک کڑے او ما زما ما شی صاحب نہ میاشتو او تقاوت می ساز او هغه غی سره خبره وکوي دا مسلوکی خو ملامت نه دي
عمر دې سو ده د څه خو باندې چې سپینګیر تقاوت در کړي
نه زه خو ځوان يم خو کار کوي شما او مين نه مني چې کنه دولس کال می خدمت وکړو هغه خدمت می مو بو ویړو تقاوت می پاتې کیږي کنه منګ دلته خراج ستر کا ثاني
نو دستا کار اصلاحات اداري پر خور نه لري چې موږ غی سره په تماس کې شو
اصلاحات اداری ته زلاله مخفل هغه زمنګ زور په موین هغه موین باندې نه رسید عبد الله رقیبی چې اوس موین دی په کابل کې واغې سره خپل خبره دارتي وکمال تاري زوږي کا اوس نه بلد ما تاسو زنګ وخو کچی دا غي سره مخامخ و وزیر صاحب سره خبرې کوله شي ماوین سره خبرې ماوین خو د عبد الله رقیبی دی اوس دې مصیبت نه تل تا ماوین شوه دی
تا مشکل به ورسوي مرجع به ورته پیدا کو چې دا کوم مرجع پورې اړه لري
والی چې زه دوه لاړم دې ما ته جواب راکو چې پازا به مې نور ما از ما خواته مرزه پوښاو موین پوښاو کار پوښاو زه تاسو شم زما ستا کار زنه شم کوله
ستا په نوم خو به نه اخلي لیکن هغه مقرر شوی کنه
زما په نوم یې اخلي زما نوم خو زما خو مکمل نوم دی زرا چې تر تړای مال ته دولس کال ما کار کړی کالي تجربه ار څه لرم او زی په زور لري کړم و زور باندې
خستا مشکل به ورسو هغه مربوط مرجع ته به ورسو
د انصاف پلټکی
د غستون زمو په ننګرهار ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو لپاره رئیس خاغلی عبدالحکیم شیرزاد سره شریک کړه. جناب شیرزاد، د ننګرهار ولایت د مستوفیت یو پخوانی کارکونکی محمد وای لس کال په دغه مستوفیت کې کار کړی، خو کله چې څو کاله مخکې مستوفی راغی دای له دندې لرې کړو او بل څوک یې د ده پر ځای مقرر کړ. دی وای نو څوک تقاعد راکوي او نه مې د څو میاشتو تنخواه. په دې سکه ستاسې نظر غواړو.
د تقاعد حقوق یو تا پکې سوار یعنی څو پر چې دی ژوند دی یو به د نوروز ته خز ژوند دی یو یا تل سونه کم مراد پار ژوند دی وی دوی ته ورکول کی یو چا چې د لسونه کم کار کړی د تا د کټ علی کې په نام باندې تقاعد حقوق ورکول کی او یو ځل ټول حقوق ورکول کی اجرا ادا سد چې د مسبت نه مجدات نه ترتیبي کی ولایت منابع بشری ته دي او هغه جناب چې ترتیب په خاص منګي ادارې طرف له اوس چې د تقاعد ریاست هم د وزارت مالی پورې تړاو لري او په ولایت کې مدیریتونه هم مسبتو ته تللي دي یعنی تقاعد مدیریت فعلا په مسبت کې دي به اسناد مستفید تزی و مستفید تزی و اماغ تکاوت چه بیتر آجی که و شبه دی خپل وصول و مطابق و تجرات
شرزه سب داوی چه دی طول و شبه بانده گرزیده لیم لیکن هیچ چامی عرض نده اوریده لی
گورا مسئولیت دی منابی بشری دی چه منابی بشری اسناد ترتیب کی مستفید تاریزه ور کی عریزه احکام کی و منابی بشری تلاشی و منابی بشری طول خدمت اسناد ترتیب کی دی اغین اورستا ولایت ته ولېږي او هغې ځاینه منظرې وغواړي د تقاوت ته او بلاخره بېرته ورته په اجرا کې هم مستفید کار وکړي. ټوله موضوع اوس په مستفید کې ده، هم تقاوت په مستفید کې دی او هم چې دی د کار په مستفید کې کړی دی او منابع بشري تقاوت ته ورته ټول په مستفید کې دي.
شرزه صاحب، دا خبره مې په دې خاطر مطرح کړه چې د کار قانون شته او د کار قانون تاسې پورې اړه لري که دغه شکایت کوونکی
ګوره خو تقاوت مقرره لري، د کار د قانون په اساس، د یوې مادې په اساس مقرره جوړه شوې ده. په کار قانون کې ډېر دا تشریح شوي نه دي، مقرره کې په واضح شکل باندې تشریح شوي دي چې هغې کې هر څوک چې لسو نه تر لسو کالو پورې خدمت موده یې په کوم شکل اخلي، د لسو نه چې تر پنځه ویشت په کوم شکل اخلي، پنځه ویشت نه تر څلوېښت په کوم شکل اخلي، په مقرره کې په واضح شکل تشریح شوي دي. دا مقرره د تقاعد مدیریت مصیبت په مصیبتو کې د ټولو سره دا مقرره شته دی، د هماغه په اساس د حقوق چې دی تضمینېږي.
شرزاد صاحب، په هر صورت که دا تاسې ته مراجعه وکړي، څه رهنمایي به ورته وکړئ، څه مرسته به ورسره وکړئ؟
سر سترګو به یې وکړو، خو موږ ورسره همکاري کوو، په شخصي شکل یې کوو، په رسمي راشم کوو، په هر شکل چې
دا به تاسو ته مراجعه وکړي. شیرزاد صاحب، هیله ده همکاري ورسره وکړي.
خو کوم مشکل نه لري، دا د شراته زه ورسره خپل همکاري کوم، لارښوونه هم ورته کوم، هغه مستفي ته به هم ورته زنګ ووهم، مدیر د تقاعد ته به هم زنګ ووهم، که نمبر یې منابع بشري راکړي هغه ته به هم زنګ ووهم.
کور ودان، سلامت اوسئ.
د انصاف پلټکی
درنو اوریدونکو، وا موریدل چې د ننګرهار ولایت د مستوفیت یو کارکونکو ازادي رادیو ته ویلي چې لس کال په دغه مستوفیت کې کار کړي، خو په خاني مستوفی له دند لري کړي او پر ځای بل څوک مقرر کړي دی. او په ننګرهار ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وویل چې د ورته مراجعه وکړي چې څه مشوره ورکړي او مرسته ورسره وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو، د خبرونې مینوالو، السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله یم چې زه فریبا ظاهر د یو بلې خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. او غواړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار ورکړو چې دوی په خپل سیمه، په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري، او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسؤول سره شریکې کړي دي چې تر یوې وقفې وروسته به په ګټه سره واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو، د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پوښتنی په جواب کې. حسرت صاحب، په لومړي سر کې تاسو ته شرغله سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله او د اوریدونکو پوښتنی ځوابوي. په لومړي سر کې غواړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پوښتنی او شکایتونه تاسو ته درورم، تاسو دغه مطابق موږ ته جواب راکړئ. نو که تاسو خوښوي لومړنی اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم، محمد کبیل شیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکیت کلی نه. ستونزه مو دا ده چې د جانخیلو د څمکنیو غځېدلې لار بیخي خرابه ده، د تګ راتګ نه لوېدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه دغه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. وسلام، بس کرام.
بله حضرت صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیلو او څمکنیو ترمنځ لاره وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه. په لومړي سر کې تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته، مشخصاً هغه اوریدونکو ته چې هغوی خپلې ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقه تر موږ را رسولي دي، هغوی ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
را بشم مشخصا دیده رور دی پوکتنی او گفتنی پا زواب که بدوم رو هم چه دی جان خیل ولسوالی سرک چه دی چمکنی ولسوالی نتار امدغ ولسوالی پوری غزیدل یا تقریبا دو ویش یا در ویش کلومیتر و دوانه لری دا وروست لحاغی نا چه پا جان خیل ولسوالی که اوزا پا روز کال نرمال حالت تولار لی په نومري سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک چغل شو او په د اساسي کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22.5 کیلومتره سړک کېږي خو 1 کیلومتره یې ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب. دغه یو بل اوریدونکی به م راواخلو بیا په راسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زلا سید رحمان له پکتیا ولایت دلج منګل له سوره څخه دا پیغام ته پېږم خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د ولسوالۍ کې چې دي ډېر زیات او خلک لا کړهونه سره مخامخ دي. ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته. سړک مونږ د کله کې مخ کې او اوس ډېر ورک د دارا کې نه لګي او مخابراتي شوی دا وختونه دا لولپو چارواکو نه چې مونږ کړه چې سړک کې چې مونږ مساو ولسوالۍ ته سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پایورکی دی هر څوک دی بس غلا شو وکیلانو جبوت اته کټه کړ. والسلام
حضرت صاحب. په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام په امده اړه دین غوړم چې هغه تاسو دروورم بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وست. مننه.
الو السلام علیکم. ز اجازه الله خبر کوم دې پکتیا ولایت ما دې هغه کېلې مال کچته دې دلته دې اتصالات دې زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ نو سیمونه خو ځخې کار نه کوي نو شبکه او دغه شبکه مقتدی زیات ستوند ولاړ کړ نو ما دا دې وا دوست ټول هغه نه مننه کوم اس چې ته دې مو غواښې وو په واسه نه دې نه باندې بي. سلام
حسرت صاحب. ستاسو جواب دې غوړو
مننه. پور ودان دله چې منګل ولا سوالای نه کوم ورور پښتنه کړی و د دې په ځواب کې دومره وایم چې کوم مشخص سړک نه یاد کړی. البته چې دله جمنګل ولسوالۍ کې کوم مشخص سړک البته دله جمنګل ولسوالۍ په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کاله وړاندې په پخو اساسي شکل باندې جوړ شوی دی نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په دله جمنګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دی ناغونه استفاده شوی ده. په لجه منګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې څو کلي سره وصلوي په هغه باندې کار شوی و او جغل اندازي شوی و او انشاءالله موږ له مرکز څخه غوښتنه کړې ده چې تر څو په اساسي ډول باندې فرعي سړکونه هم ورغوي.
او بخښنه غواړم حضرت صاحب. بخښنه غواړم مخکې تر دې چې ټلیفوني شبکو ته ورسو همدې سړک پر موضوع باندې کلشتم سو په مجموع کې په پکتیا ولایت کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا ستونزې سته. خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاثیرات ووایم چې دغه د سړکونو ستونزې واقعا څومره ډېره ده، څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي د دې او د پاپاخه اساسي ډول جوړ سوی نه دی سوی او کنه دی سوی ولې دلیل څه دی؟
زموږ ډیری ول سوالو سره کونه چې عمومي سرکونه دی او لوی لارې دی هغه جوړ شوی دی. البته دو سرکونه چې مشخصا نه دلته یادونه کولای شم او ډیر خورا مهمه اساسي سرکونه دي. لا هم هغه نه دي جوړ شوي. هغه عوامل هم واضح دي د پکتیا ولست هغه باندې پوهیږي. یو هغه د احمد خیل او ځاځي اریوب ترمنځ یو سړک ته چې په هغه کې وسلوال مخالفین خنډ جوړوي او هلته اړوند شرکت چې هغه ته وار په وار تهدیدونه شوي دي او هغوی تهدیدوي چې کچېرې کار پایل کې د دوی مشینري او د دوی پرسونل به په هغه ځای کې خوندي نه وي. نو دا چې د پروژو د خوندي ساتلو لپاره فعلا په قراردادونو کې د سکوټ په نوم باندې یا د سکیورټي په نوم باندې یا د هغوی د خوندیتابو لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابرېږي. په همدې اساس موږ هم په فعلي شرایطو کې چې جنګي شرایط دي لا دې ته نه یو چمتو شوي د امکاناتو د کمبود له وجې نه چې موږ دې لویو پروژو ته هم دغسې پروژو ته چې هغه ټولګټې پروژې دي او د ولس په خیر هم دي موږ امنیتي پرسونل برابر کړو. موږ ولس نه غوښتنه کړې ده چې هغه په دې برخه کې همکاري وکړي. دویم سړک کې زرمات او ګردیز ترمنځ سړک ته چې فعلاً کار پرې روان ده، کار پرې جریان لري. البته په دغه سړک باندې هم کلونه کلونه د کار د ځنډېدا لامل د وسلوالو مخالفینو مخالفت و چې هغوی تل د آبادۍ مخه نیولې ده او یوازې د بربادۍ پیغامونه ولس ته راوړي دي او نور د دې نه پرته لري هم نه. نو خوشبختانه په دغه سړک باندې فعلاً موږ چې کوم امنیتي تدابیر دي په پراخ پرسونل په دغه سړک باندې ځای پر ځای شوی ده. ولس یو څه همکاري کړې ده. لاغه نه وروسته کار پایل شوی ده او کار فعلاً ادامه لري. نور له دې نه علاوه چې کوم سړکونه دي د ولسوالیو د مرکز ترمنځ یا نورو ولایتونو سره چې کوم وصل دي هغه کاملاً جوړ دي او په هغه باندې اساسي پانګونه شوې ده. او را به شم د دویمې پوښتنې په مورد باندې چې ورونو کړې وه د مخابراتي شبکو په مورد باندې. په دې برخه کې واقعا ستونزې موجودې دي. دا زه هم تاییدوم چې حتی په مرکز کې د مخابراتي شبکو خدمات په هغه شکل باندې نه دي چې څنګه چې د قناعت وړ باید واوسي او خلکو ته هم د منلو وړ ووي. نو موږ غوښتنه کړې ده د اترال ادارې نه، اړوند وزارت نه، چې په دې برخه کې د ولس غوښتنو او هجوم ته په کتو باندې، تقاضا ته په کتو باندې دوی خپل خدمات چټک معیاري او معیاري کړي. نو دوی ژمنه کړې ده او سږ کال هم په ځینو سایټونو باندې کار روان ده چې په هغه کې د 2G سایټونه دي، همدارنګه د 3G سایټونه دي. په یو شمېر باندې په مرکز کې به 4G انټرنیټ سایټونو باندې سکال کار وشي چې دا به په لومړي ځل باندې 4G خدمات په مرکز ګردیز کې وړاندې کړي. او موږ به هڅه وکړو چې دا ولسوالیو ته هم وغځوو. مشخصا په لجه منګل ولسوالۍ کې او زموږ په یو دوه نورو ولسوالیو کې چې په هغه کې د یوازې زدران او د جنخیلو یادونه کولای شو، دغلته بیا د مخابراتي شبکو په خښ واقعا هم د قناعت وړ نه ده. او څنګه چې په نورو ولسوالیو یا مرکز کې دلته یوازې یو یا دوه شبکې فعاله دي او په هغه باندې طبیعي ده چې د خلکو اجتهام د مصارفینو زیات ته، نو په دې خاطر باندې د ټرافیک د زیاتوالي له وجې نه د ستونزو سره وخت په وخت مخ کیږي او هلته خدمات کمزوري دي. هڅه کوو انشاءالله چې د یاترا د ادارې په مرسته باندې همدارس د کلیو د په بخښنې سره د مخابراتو وزارت په همکاري باندې د ستونزو ته د پای ټکی کېدو.
ډېره مننه کوم حسره صاحب. وروستۍ پوښتنه یا د زموږ د اورېدونکو هغه وروستۍ غوښتنه او شکایت به هم واورو، بیا به راسو بیرته ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زه په کولا د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دا غوښته چې موږ په دې پکتیا ولایت کې د غوښې ډېر ګران دي او کسابانو چې کوم نرخونه دي هغه نه ډېر اوچت خرڅوي. اوس څور دي چې دور دي دولت بند کړي کسابانو. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابیان تر څو خلاص نه کړي، تر څو خپل نرخونه د دولت عملي نه کړي. دولت 200 روپۍ نه خور کړي او دوی خرڅوي په 300 او 300 افغاني باندې.
او دولت دا ډیر ښه اقدام کړی دی، موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو، او دولت نه موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي، ځکه چې د هر شي نرخونه ډیر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دغه خپل روزماتې ته یو څه وخت ډیره مننه.
بله حضرت صاحب، غواړم یو موضوع پر دې باندې اضافه کړم چې کله لکه چې دی اوریدونکي وویل چې دولت نرخنامه ټاکي دکاندارانو ته یا په بازار کې، دې ته ورته نور اقدامات کې یو قانون یا یو مقرره غواړي چې پلی کې څونه بیا بیرته د دې د تطبیق څارنه کوي، وخت چې دغه مقررات تطبیقیږي که نه څونه د دې څارنه کیږي؟
مننه. تر کومه بریده پورې چې د آزاد بازار اصول ایجابوي، تر هغه بریده پورې چې حکومت ته د بازار د مدیریت او د لاسوهنې اجازه قانون ورکړې ده، تر هغه بریده پورې ولایتي ادارې کوښښ کړی ده او دلته چې کومې مسؤولې ادارې دي که هغه ښاروالي او یا نور ریاستونه دي، هغوی په خپله برخو کې اقدامات ترسره کړي دي. البته په پکتیا ولایت کې مشخصا وایم، نو دغه ستونزه چې د غرور مشخصا یادونه کړې وه، دا د روزي په اوایلو کې وه او د روزي په لومړنیو ورځو کې وه، له هغه نه وروسته دا ستونزه حل شوې ده. کوم نرخنامه چې ورکول شوې وه قصابانو ورونو ته، هغوی سره دوی نه وو جوړ. وروسته چې کوم تادیبي اقدامات د ښاروالۍ لخوا نه شوي وو د نرخنامې نه د سرغړاوي، نو دی هغه په مقابل کې بیا دوی کاري اعتصاب وکړه او ډېرې ورځې د دوی قصابۍ بندې وې. وروسته بیا یو موافقې ته د ښاروالۍ ریاست او اړوند کمیټه او قصابانو وروڼه سره ورسېدل، اوس نرخونه د اعتدال په حالت کې دي. بیا هم دا تاکید کوم چې د نرخونو کنټرول کې تر ډېره بریده پورې د قصابانو همدارنګ د نورو صنفي اتحادیو کاغه دکانداران دي یا نور اتحادی دي، دوی مسؤلیت هم جوړیږي چې د انصاف نه کار واخلي او دومره یو څه ګټه په نظر کې ونیسي چې نه د دوی خپل کاروبار سبا ورځ لپاره صدمه وویني او نه هم د دوی چې کوم مشتریان دي هغوی صدمه لیدلې وي. نو په دې برخه کې له ولایتي ادارې سره د دوی د دغو صنفي اتحادیو همکاري هم اړینه ده، او انشاءالله د افغانیو د ترویج دلته چې کومه پروسه ترسره شوې ده یا ترسره کېږي فعلا جریان لري، تر ډېره بریده پورې دا بریالۍ شوې ده. په مرکز کې تقریبا کامله توګه باندې افغانۍ ترویج شوې ده، په ولسوالیو کې دا پروسه روانه ده. نو دلته د افغانیو له دخونو سره هم خلکو بلتیا کمه وه، په دې اساس باندې هم یو ستونزه همدې وجې نه هم راټوکېدلې وه. وروسته له هغې نه چې تقریبا یو کال د افغانۍ د ترویج کمپاین دوام ومونده، خلک که هغه مشتریانو که هغه دکاندارانو، هغوی اوس فعلا د نرخونو تعین په افغانیو کولی شي او دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوي.
بله په بخښنه سره یو بل پښتنه به مو کوم، تاسو د افغانیو د ترویج خبر وکړه، آیا دغه کمپاین چې پیل شوی دی دا هم پر د بازار پر نرخونو باندې اغیز کړی دی؟
طبیعي ده چې مم څنګه چې مخکې وویل چې په ګردیز ښار او په ولسوالۍ پکتیا په ولسوالیو کې د دې زون د هېواد د ځینو نورو سرحدي ولایتونو په څیر باندې پاکستانی کلدار رایجه و، خو خوشبختانه په تیر یو کال کې چې کومې هڅې د ولایتي ادارې لخوا نه شوې دي هغه ډېرې جدي دي او هغه په دې باندې تمامې شوې دي چې بلاخره افغانۍ حد اقل په مرکز ګردیز کې مزادي په ښار کې ترویج او په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دا هڅې تر نیمایي سلنه پورې بریالیتوب ومومي. نو فعلا هم دا هڅې روانې دي، خو په عین وخت کې کله چې نرخونه په کلدارو او د اثار به د کلدارو کارول کېدل په همدغه اساس باندې د افغانیو له نرخونو سره دلته بلتیانه وه چې یو جنس پخوا په کلدارو باندې خرڅول کېده یا اخیستل کېده، پلورل کېده یا پیرل کېده، او فعلا د هغه نرخ په افغانیو باندې څومره دی، نو له دې نه مشتریان تر ډېره بریده پورې داغو خبرو او نه هم دکانداران او په دې برخه کې انصاف هم تر ډیره بریده پوری نه کې د ورس سلاغنه چې په څومره چې قانوني نظارت دی بازار د مدیریت او د کنټرول ادارات ته ورکول شوی په هغه برخه کې اقدامات وشول نو دغه ستونزه اوس تر ډیره بریده پورې حل شوې ده.
د پکتیا ولایت ویان شغلی عبدالله حسرت ډیر مننه کوم چې د ازادي رادیو بلنه مو منل او د پکتیا ولایت اوریدونکو ستونزې او شکایتونه مو واردل او دوی ته مو جواب وې.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وی او د ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي اوریدونکو خبرونه تاسو خپل خبرونه د کولای سي چې مشته زنګ وی او د خپل سیمه ټولنیزي ستونزې او مشکلات را سره شریکي. موږ به د اړوندو مسولینو سره یاد کو او خبرې پر باندې وکړو. د خبرونه زما همکار طاهر روشن را سره په ګټه جوړي. مننه ترې کوم د همکاري څخه او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.